احمد شبرم دا سادی رادو دا اتو بجو دا خبرونه دا وریدون که هر کلی کوم دا سادی رادو دا دی سات پا خبرونه که لویا برخا سادی رادو یاد بی مجلی پروگرام تزانگری شویده دا خبرونه دا نور و مطالب و تر معرفی مخ که خبرونه بریتانیا پا زرگون و حق و افغانانو تا چه دا طالبان و لبیا واکمنی وروس تا دا غیوات ورخلی دی او پا هوتالونو که با معاقتی داول میشتی خبر ور کرده چه دا گستر پایه لهوتالونو ووزی دا خبرداری پا دست وقت که دوغو کدوارو تا ورکل شوی چه پا بریتانیا که سمیز شوراگانی وی چه روی دا کرایی کورونو لکمشت سر مخامختی او دوم را دیش میت کدوارو تا جر کورونو نشتیم تو کولی په تیر څه باندې یو نیم کال کې په هوټلونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال د بریتانیا د کډوالو د چارو د ادارو په خوښه کورونو ته کډه کړې ده خو شاوخوا 2000 نورو افغانانو دا کورونه رد کړي دي چې شای اوس له ستونزو سره مخامخ شي د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې پر ناروی انتقاد کړی چې د طالبانو استازی د اسلو غونډې ته وربللی دي د دې شبکې په اعلامیه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې ناروی د بشري حقونو هغه سرغړوونکي غونډې ته وربللي چې ښځې او نجونې یې له زده کړو او کاره منع کړي دي په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو مهم غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دي ځکه نو باید د سفر اجازه ونه لري د پاکستان نیشنل ورځپاڼې په وروستیو کې راپور ورکړ چې د لویدیځو هیوادونو جګپوري چارواکي او د طالبانو استازي روانه میلادي میاشت د ناروې په کوربتوب په اسلو کې د افغانستان په باب په یوه غونډه کې ګډون کوي طالبانو د دې غونډې په باب رسمن تبصره نه ده کړې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وویل چې په هلمند ولایت کې په کورونو کې دننه د 12 روغتیایي مرکزونو په جوړولو بوخت دي دغه سازمان پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه روغتیایي مرکزونه به په لری پروتو سیمو کې ښځو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي د طالبانو روغتیا وزارت په روسیو کې ویلي په هرو 100 نوزیږو ماشومانو کې 22 د بېلابېلو ستونزو له کبله مري د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري د افغانستان کرکټ بورډ له بنګلادیش سره د کرکټ نننۍ 5 ورځنۍ لوبه خورا مهمه بولي د کرکټ بورډ نوی ویان سید نسیم سادات نن چهارشنبه د دې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نننۍ لوبه چې د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ ترسره کیږي رښتیا هم ډیره مهمه لوبه ده افغانستان تر دې مهاله شپږ ټیسټ سیالۍ کړي چې له نیکه مرغه له دغو سیالیو څخه یې درې ګټلي دي او تمه کیږي چې نننۍ سیالۍ به هم وګټو
افغانستان تر دې مخکې په 2019 کال کې له بنگلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت ته محرم او اسنادو د ناوړه استفادې په تور محکمې ته له حاضرېدو وروسته پر ځان لګېدلې تورونه رد کړل ډونالد ترامپ پرون په میامی کې محکمې ته حاضر شو ترامپ د راتلونکي کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته ځان کاندید کړی دی کتونکي وایي چې د دې اسنادو څېړل شاید یو کال یا هم تر کال ډېر وخت ونیسي د نایجیریا پولیسو پرون وویل د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ژوندي پاتې شویو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات شدید شوي دي دغه کښتۍ چې له یوه واده څخه یې کسان لیږدول د دوشنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال کې ډوبه شوه او شاوخوا سل کسان پکې مړه شول د پولیسو ویان و کسان مې اجیایي ویلي دغه کښتۍ په کوارا ایالت کې ګاونډي هیواد نایجر ته نژدې په سیند کې ډوبه شوه دا له معلومه نه ده چې څوک له دې پیښې ژوندي پاتې دي که څرنګه په مړیو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ وړاندې په خبرونه کې د ایران د فارس ولایت چارواکو افغان کډوال له کارونو منع کړي په دې اړه مو د چارو د کتونکو اسحاق اتمر نظر اخیستی
هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي ځکه دغه کډوالۍ چې دي دا تقریبا د نړیوال د خوا نه
په کونړ او نورستان کې سیلونه بهیدلي
اتیا سربندونه تخریب کړه یو سلو شل غواګانې 1540 ګړي
د خبرونې لوی برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده چې هم پکې کیسه لرو هم نور مطالب او هم شعر
دلته وسهر سهر خټین کورونا راځي په پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه
در دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران په فارس ولایت کې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر کارونو محدودیتونه لګولې دي د دغه تازه محدودیتونو لمخې افغان کډوال نشي کولای په دې ولایت کې کاروبار وکړي او ایرانیات به هم اجازه نه لري چې افغان کډوالو ته کارونه ورکړي. هغه افغانان چې د فارس ولایت په بیلابیلو برخو کې دیره دي په دې باب اندېښمن دي. په دې اړه راپور د یو افغان کډوال په څرګندونو پیل شي.
با این همه زحمت و
په دې ټول زحمت او خواري مې ځان ایران ته ورساوه. اوس حیران یم چې د خپلې کورنۍ د غړو نسونه څنګه ماړه کړم. واقعیا ژوند او شرایط راسته سخت شوي دي.
افغان کډوال فرزاد امیدی دی چې وایي په قانوني ډول د ایران د فارس ولایت په شیراز ښار کې اوسي او وایي په دې ولایت کې د ایراني چارواکو وروستۍ پرېکړې ژوند سخت کړی دی. د افغان کډوالو پر کارونو تازه لګول شوی محدودیت د سبب شوی چې د فرزاد امیری په څیر افغانان خپلې دندې له لاسه ورکړي او بې برخې کړي. هغه په دې باب ازادي راډیو ته وویل.
خود ما در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم.
زه خپل په یو پلورنځي کې په کار بوخت وم چې یو څه پیسې مې ګټلې. خو له بده مرغه د غبرګولي د 15 یا د جون میاشتې د 15 لیلامې وروسته د کار خوند راته وویل چې هلته نور کار نسم کولای، باید ځان ته بل کار پیدا کړم. حتی دا پلورنځي پر افغان کډوالو شان نه پلوري او هلته لیکلي دي چې پر بهرنیانو په ځانګړي ډول پر افغانانو د اجناسو له خرڅولو معذرت غواړو. دا د ډېرې اندېښنې وړ ده.
د ایران په فارس ولایت کې ډېر افغانان وایي د جون میاشتې د 15 نیټې د اعلامیې له مخې چې د دې ولایت د ښاروال لخوا خپره شوې افغان وګړي هلته کار نه شي کول او د کارونو خاوندانو ته ویل شوي چې افغان کډوالو ته کارونه ورنه کړي. دا اعلان امیر حسین ته هم چې له 12 کلونو راهیسې د فارس ولایت په شیراز ښار کې ژوند کوي ستونزې پیدا کړي.
ای وخته اخیر محدودیت ها آماده بیخی
پا ورسیو که محدودیتون زیاد سوی دی، زموش وزیاتی خراب کردی دی، زموش دکانون ای وطرل او زموش پر ایرانی شریکانوی هم محدودیت لگولی چی لماس رکار و نکری. اوز حیرانیم چی سو کرم، لالا هنسویم.
د ایران په فارس ولایت کې د ایرانی چارواکو لدی پریکلو ورسا پا تونلیز شبکو که یه ویدیو هم خبره شوی چی خی زن ایرانی چارواکی هاگ مغازی محرولات کوی چی دا افغان کدوالو دی یا هم دوی پکی کار کوی. په دې ویډیو کې د فارس ولایت د کوار خارګوټي یو چارواکی مهدی دهقان خلیلی خبریالانو ته وایي غو محدودیت پر ټولو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو عملی کیږي. هغه ویل چې په کوار خارګوټي کې هغه 25 مغازي محرولات کړی چې د تازه مقرراتو یې سرغړونه کړې وه. یو بل افغان کډوال چې نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په فارس ولایت کې ژوند کوي وویل چې په ایران کې افغان کډوال یوازې د درنو یا شاقه کارونو اجازه لري.
صرف در بعضی از موارد
یوازې په ځینو موارد کې افغان کډوال د هغو درنو کارونو اجازه لري چې خپل ایرانیان یې نسي کولی، کنه له افغانانو نور ټول کارونه اخیستل سوي دي.
دغه افغان کډوال وایي د دغو تازه محدودیتونو علت د ایران او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ دي چې له قبله یې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لا د دې موضوع په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د دواړو لوریو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې لومړی د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د هلمند له سینده د ایران د اوبو د حق پر سر طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه. وروسته د ایران او طالبانو ترمنځ پر پوله نښته وشوه چې دواړو لوریو د یو طالب او د ایران د یو سرحدي ساتونکي د وژل کېدو خبر ورکړ. هر یوه د دې شخړې د پیل ملامتي پر بل لوري اچوله. وروسته له هغه چې طالبانو 2023 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا څوم وار ده چې وسله والی له ایراني لوري سره په جګړه اوړي.
د ایران په فارس ولایت کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو په وینا د خبرګولي یا جوزا د 15 یا د جون د 15 نیټې اعلامیه د دغه ولایت د ښاروال لخوا صادره شوې ده چې له مخې هلته میشت افغان کډوال کار نشي کولی او د کارونو خاوندان هم دوی ته له کار ورکولو منع شوي دي. د پانتون استاد او ځینو سیاسي مسایلو شنونکی محمد اسحاق اتمر د ایراني چارواکو دغه اقدام له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې بولي. له ښاغلي اتمر څخه به واورو چې په ایران کې پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه په څه معنی.
تاسو پوهیږئ چې دغه کډوال همیشه د ګاونډیو هیوادونو دپاره د ستونزې او مشکلات رامنځته کوي، په دې معنا چې د هغوی استوګنه، د هغوی د کار فرصتونه دا باید مراد شي او هغوی دپاره یو آرام ژوند یا په اصطلاح مناسب ژوند برابر شي. متاسفانه په افغانستان کې دغه څو لسیزې دی چې جنګ جګړې ګیر شوي دي. په دې وروستیو کې خو اقلا دا د کار موندنې فرصتونه په افغانستان کې نشته، نو افغانان مجبوریږي چې دوی کډوال شي. او کډواله هم یا غونډي وردن ته زی یا نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. غونډي وردونه کې دوی ته هغه کاري فرصتونه کم دي. په دغه برخه کې هغه هیوادونه هم هغه څه لازم چې د یو مهاجر دپاره دی په هغه سترګه دوی ته نه کتل کیږي، ځورول کیږي، د پولیسو دخوا نه بندیان کیږي او همداسې کاري فرصتونه هغوی ته نه برابرېږي.
په ایران کې د کارونو خاوندانو ته ویل سوي چې بهرانیانو په ځنګړي ډول افغانانو ته کارونه ورن کړي. د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشورونو لمخې د څه ډول یو پریکړه د ستاس په نظر؟
زه تاسو فکر کوم چې دا پریکړه د خپل محلي اداراتو لخوا نه ده، یعنی په نړیوال کنوینشن کې هیڅ هیواد داسې حق نه لري چې کډوالو ته محدودیتونه وضع کړي، ځکه دغه کډوالۍ چې دی دا تقریبا د نړیوال دخوا نه، د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې دخوا نه مسئولیت دی ټولو هیوادونو باندې چې دوی د هغه کډوال چې د یو مشکل له کبله خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي او هغه هیوادونو ته دوی مهاجرت کوي، هغوی سره د انساني برخورد کوي، هغوی دې ونه ځوروي او هغوی دپاره د کار هغوی خپله کوم نوښت د کار لري، هغوی دپاره د کار زمینه مساعد شي تر څو چې هغوی خپل ژوند په هغه باندې مخته بوزي.
تر سیاسي کړکېچ وروسته تل ګاونډي هیوادونه هلته پر میشتو افغان کډوالو او پناه غوښتونکو فشارونه راولي، ستاسو په نظر ولې؟
دا خو یو استعماري عمل دی، ځکه تاسو وګورئ یو خو کډوال د مجبوریتونو له کبله دننه په کور کې هغوی ته پیدا شوی دوی کډوالۍ ته مجبوریږي، بیا دغه هیوادونه د دې دپاره چې دوی مشکلات لري د افغانستان د حکومت سره، بیا کله چې دغه مشکلات ډیر شي بیا دوی فشار په مهاجرینو باندې راولي، او دا هم غیر انساني دی، هم غیر حقوقي دی چې که موږ داسې فکر وکړو چې دوی هر کله دا فشار راولي دا نو سمه خبره نه ده، ځکه چې د دوی مشکل به سیاسي مشکل دی د افغانستان د حکومت سره، او دوی د دغه مشکل نه د افغانانو د مجبوریتونو په استفادې سره اکثره داسې کیږي چې دوی په مهاجره باندې فشار راولي، یا د پولیسو لخوا نیول کیږي یا بندیانېږي یا کارونو ته نه پرېښودل کیږي، او په مختلفو طریقو باندې
د سیاسي چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په نورستان او کونړ کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي، سړکونه یې ویجاړ کړي او په زیاتو ځایونو کې لارې د موټرو له تګه ایستلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان په منډول او دواب ولسوالیو کې د تیرو ورځو بارانونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو او حکومت ته مالي زیانونه اړولي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجي میراجان ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې مازیګر په منډول او دواب کې شدید باران او سیلابونو د خلکو کورونه، دوکانونه، باغونه، کرهڼیزې ځمکې، جومات، روغتیایي مرکز او سرکونه ویجاړ کړي دي. د یو دولتي رینجر په ګډونې درې موټرې او په سلګونو څاروي په خړو اوبو لاهو کړي دي.
دواب ولسوالۍ خو جنا دره ته ډېر خطر راسېدل، دا دینامو، دا جرنډي او دا پټي بټي ډېر وړي دي. منډول ولسوالۍ ته دوه نظر رسېدل دا چاندازې نه خو کلینی کې هم اوبه وړي دا درې دانې موټرونه اوبه وړي دي، دولس دانې دوکانونه وړي دي، او نور دا پټي دي تقریبا درې سوه دانې مال وړي دي، سړکونه ټول خراب دي. منډول والا دلته دایلې دوه کې ساتې پرته نه شي تللی، منډول لاره بنده ده، یو غریب خلک دي، غریب کوم ځای نه وشي ډېر ښه دی.
د هغه په وینا چې د تلیفوني اسانتیا او د نشتون په وجه لا هم له لرې پرتو درو او کلیو څخه د نورو ویجاړیو معلومات نه دي را رسېدلي. د نورستان چارواکي هم یاد زیانونه تاییدوي او ورته د نورو معلوماتو د را رسېدو په تمه دي. بلخوا په کونړ کې چارواکي بیا وایي په ناړې ولسوالۍ کې ګلۍ شدید باران او سیلابونو زیاتې کورنۍ لشته ځمکو باغونو او څارویو خلاصي کړي دي. د یاد ولایت د کرنې مالداري او اوبو لګولو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
دیرش هکتاره ابي ځمکه، اوشت هکتاره للمي ځمکه او پنځه اتیا سربندونه تخریب کړه، یو سل او شل غواګانې، پنځه سوه او څلوېښت ګړې بیزې دیو هم مرګ او ژوبله دلوستله.
د نورستان او کونړ په یو شمېر سیمو کې شدید بارانونه، ګلۍ او سیلابونه خلکو او حکومت ته په داسې حال کې مالي زیانونه اړوي چې د نورستان یو بل ګاونډي ولایت بدخشان او نورو شمالي ولایتونو کې سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي راډیو ته به مجله پروګرام لرو، خو اوس به دا نړیواله مسله راواخلو. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي په اوکراین کې د اوبو د یوه بند تر ویجاړېدو وروسته هلته د اروپا د اټومي انرژي تر ټولو لویه بټۍ له خطر سره مخامخ ده. د اوکراین دغه اټومي بټۍ په زاپاروژیا کې پرته ده چې روسي ځواکونه ورباندې ولکه ټینګه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافائل مورینو گروسی پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د دغه هیواد د اټومي انرژۍ تر ټولو لوی اټومي بټۍ د برخلیک په باب اندېښنه وښوده. رافائل گروسی مخکې له دې چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ لیدو ته روان شي خبریالانو ته په دې باب خبرې وکړې. لکه چې روسیې د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ او بیا یې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه. پر دې اټومي بټۍ په وار وار له دواړو لوریو ډزې شوې دي. شاوخوا څوارلس میاشتې کېږي چې د اټومي بټۍ د روسیې لخوا نیول شوې او له هغې رئیس رافائل گروسی د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې ښوولې دي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر گروسی ویلي چې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره یې هم پر هغه وضعیت خبرې کړې چې پر دې اټومي بټۍ مستقیم اغېز کوي. د هغه په وینا وروسته له هغې چې کاخوف کا بند تیره اونۍ ویجاړ کړی شو، د دې بند د برخلیک په باب اندېښنې لا اوج ته ورسېدې. دا بند چې پر دیم پر سیند جوړ شوی و د اوبو له ذخیره کولو سره مرسته کړې وه چې د دې اټومي بټۍ د ریاکترونو په سړولو کې ترې کار اخیستل کېده. اوکراین وایي د بند په ویجاړولو کې روسیه لاس لري، خو مسکو دغه تورونه ردوي او شنونکي وایي داسې ښکاري چې د بند تر ویجاړېدو وروسته بهېدلی سیلاب د کیف تهاجمي عملیاتو ته خنډونه جوړوي. له گروسی د اوکراین د تهاجمي عملیاتو په باب هم پوښتنه وشوه. هغه په ځواب کې وویل ډېر اندېښمن دی چې احتمالا دغه اټومي بټۍ بیا په علني جګړه کې راښکېل شي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم خبرونه ته شراخلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوه.
ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغېز کوي؟
زما ماشومتوب کلی کې تېر شوی دی. د سرشارو ویالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې
کیسه لرو.
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي.
دا ادبي خپرونه په یوه شعر رنګینه و.
دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو تپه.
له داسې چا سره هم شهیدلی یم چې یوه آنلاین اپ ته په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و.
که تر اخره راسره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست پنوشت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول ښودل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پارک کې جوړ شو. د بیحقي کتاب خپرندوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي راډیو ته وویل
هدف هم له دغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو په ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مویسر کړو چې له هغه کې دوی سره دوی له کتاب سره اشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثره کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونې معیاري نه دي، سورې دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤول سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرونکي له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
د طالبانو د راتګ زیات تاثیر په خپرندویانو پوهان له هیواد ووتل چې اغیزې هم درلود. ځینې خلک مایوسه دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وښيي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولی.
خو محمد محسن رضا چې د دغه ورځني کتاب میلی یو له کتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره د دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو ښځه وو خود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یوه بله ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډېر اغېزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
ښوونځي او پوهنتونونه لا هم د نجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغېزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوي دي.
د زرنگار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندویو ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندویو ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال یې سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خپرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی په دې وروستیو کې، هغه د دکتورا ډیزرتیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه، خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوي دي، تحلیل شوي دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرتیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار او فکر فورم او هنر په نوم باندې د ډاکټورا ډیزرټیشن دی د پی ایچ ڈی ډیزرټیشن دی. دغه د ډاکټورا اثر د اول دورې د استاد پوهان ډاکټر یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګ د شعرونو د شکلي جوړښت هنریت او بیلابیلو خواو باندې خبرې لري بحثونه لري او بحثونه پرې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیاتو او فلسفې تړاو دی. دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیاتو او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. موږ په پښتو ژبې کې په دې برخه کې هیڅ یا ډېر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفې په تړاو باندې یو له ښو کتابونو څخه لیکلی دی چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږلی دی او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شعري ټولګې دي چې دغه لس شعري ټولګې د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شعري ټولګې ترتیب او تنظیم شوي دي او په دوو ټوکونو کې په یو لس مخو کې دغه شاعري چاپ شوې ده. زه به د دې شاعرۍ په هکله دومره ووایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاوند شاعر دی او په ډېر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کېږي. په وروستیو وختونو کې موږ هغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته یې مبارکي وایم او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ ستاسو ژبې ته دغسې کارونه وشي چې تر څو موږ ستاسو د علم په وسیله باندې خپل ټولې ستونزې حلولی شي.
له ښاغلي هاشمي څخه په مننې چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خپرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات در سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستي ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکونو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلې. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستي فرهنګیان او رون اندي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پورا پورکی
د افغان یون په نوم د یو ښوونیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړه دي چې خوستي رون اندي او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې دا شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي، خو صدام احساس بیا دا شپږ واړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټولګې ژباړونکی وایي سره له دې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه او په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوي، خو د بیلابیلو رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپلو مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د لړۍ ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم. همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه که څه هم د ځینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوي، خو له دې مخکې هم درې ځلې خپره شوي او ډیر شمیر مینوال لري. د شهزاد پانتون د طب پوهنځي محصل نعمت الله تسل وایي
چې کله موږ لومړی ځل لپاره د طب پوهنځی پیل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقالې چې وي کوم کتابونه چې هغه ډیر ستونزمن مو راته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله، تر څو موږ وکړی شو دغه د ته تبابت کوم اړوند سونز چې دی کتابونو کې هغه حل او فصل کو او کلم چې دغه کتاب راوتلې دی بازار ته نو موږ سره په ډیر زیاته توګه مرسته کړې ده ځکه چې دا کتاب ډیر موثر دی هغه لغتونه پکې راخیستل شوی دي چې هغه ډیر مهم دي څه هم زه د تی پانځه مسلیم خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کیږي
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ عصر کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده نو زده کړه هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي
د یادونې وړ ده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو تنکیو ظلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې او د دې ولایت په کازه ولسوالی کې د انګریزي ژبې د زده کړو لزګونه خوانیز مرکزونه په فعالیت بوختي د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتې دو سره د انګلیسي ژبې پښتو شوی کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډیره شوې ده
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څیړل شوې ده خصوصا وروسته تر دې چې سیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه تاسو د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د تزانګړې شو چې ماشوم تو په لیکوالي څه تاثیر کوي د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشوم تو به په کلیک تیر شوی او د دې پر شاعري پر اغیز کړی دی په دې اړه ملاغلي کلیواله څخه نور وضاحت وغوښت
زما ماشوم تو په کلیک تیر شوی دی لکه د کلی په رنګونو کې ښایستونه کې کلی سرې او ډېر طبیعي ښکلا لري لکه د سرشارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې نو داسې کله شعر لیکم زما هماغه تصویر په ذهن کې وي نو زه اکثره وخت ډوډۍ چینار زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی
د نظم ته خو به راشو دا به سره واورو تاسو وویل چې د کلي رنګونه په پښتو شعر کې چې زه ورته ګورم رنګونه ډېر کم دي ډېر محدود رنګونه کاروو مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي
بالکل ما هم دغه رنګونه ستایلي لکه د شفق سور رنګ همدارنګه زیړې پاڼې خړ خټین کورونه داسې رنګونه مې ستایلي
دا خړ رنګ پې ور زیات دی شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوي دي او تاسو چنار یاد کو په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی آیا تاسو دا چنار له نورو شاعرانو اخیستی دی مثلا کاروان صاحب ډېر چنار یادوي له نورو شاعرانو هم در اخیستی دی تاثیر در باندې کړی او کنه تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلی
نه دا زما خپل تصور ده لکه دا خپل ما ماشوم تو زما په شاعري باندې اغیز کړی دی دا هغه چنار د څه په ماشوم تو کې به ما دا چنار لاندې ساتلی کوله یا به دې ویالې په غاړه باندې ناشته او مالته به مې ساتلی کوله ایا غونډه کوي چې ما په پوکیمن دی وهلې نو امر شې زما تاسو ورکړی مې انځر کړی دی
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه یو نه یو موضوع مهم ذهن ته راغلی ده دغه موضوع مهم بیرته راکاشي او کوچنوالي ته مهم ورولي
نه داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولای چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز د انسان باندې کېږي. بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر څرک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي. دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د دې کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري. پر هره پله هر دیوال د کلي د سرو مرمو ځای د خفونه ښکاري. لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تېر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید سیناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنګونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه لري.
په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه؟ یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اوریدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کې لږ زره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم نه وم تللی. نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلی. نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکې پړک وهي. سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخت ډوډۍ پخوي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا ښځو د نجونو د ډوډۍ د پخولو ټپه راځي. ګورم هلته اجیره جوړه شوي، نوي قبرونه جوړ شوي وي. نو د کلي په دیوالونو پر مخ باندې د مرمیو خافونه ښکاري. داسې تصور کوم چې دلته یو وحشت تېر شوی دی. بیا ګورم چې هلته یو څو تازه قبرونه جوړ شوي، یوه ناوې چې د خپل شهید خاوند په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه د سکون لپاره هغه بیرغ کړی. نو دا شاید ما په دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلي کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهورو ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر ویب پاڼو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیقی خپلواک د مشهور لیکوال ورجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلی دی چې دا ناولونه یو ډول د اغلی وولف د ماشومتوب خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلی دی چې پر جنوې د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثارو کې د کوچنوالي د پیشو اثر ښکاره دی. بل لیکواله نویره خوشبو بیا وایي چې د انسان کرکټر او شخصیت له لویه سره د ماشومتوب له پیشو رنګ اخلي. میمونې کامران ته بیا کوچنوال هغه زیرمه ښکاري چې ادیب او لیکوال ته تجربې په میراث پاتې شي. د بلې لیکوالې ځولې لمن په نظر ماشومتوب یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هره برخه خورا اغېز لرلی شي. ځلانور بیا تر ډېره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده. وایي چې د انسان په لاشعور کې له ماشومتوب ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یوه کمزوري بنیاده. فرزانه زیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالۍ مومند ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوالو او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساق ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي بیا به په بل فکر پسې ولاړ نه شي. فرزانه ترکې خپله خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مو هم د ماشومتوب له آرشیفه رنګېدلې دي. د ښځو د آنلاین ادبي بهیر د واتساپ د چټ بل برخواله شیبهګهیز بیا په دې باور ده چې د ماشومتوب دوره د انسان هغه دوره ده چې ډېر څه یې هېر وي، لږ څه یې په یاد وي. له هغې لیکهیز سره لیمه ودان هم نظره ده. دغه نظر یو شمېر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشومتوب بد شرایط تروړي، نو په لویینې کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس یې هغې زمانې ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایی فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده، یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه. د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرحه شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. د ادونیس شعر: کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره یې ناشنا وه، څه یې نه ویل روان و. یوه بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا، له اصله یو یو ځای، لکه پاڼه چې شمال یې رپوي، سره بیل لکه ځنګل، بوټی دلی دی لمځکي اوبه کړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس، او څه به سره وایو. په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیږېدلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره یې د سوریې په یوه کلي کې چې قصابین نومېږي په پټي کې کار کړی دی، او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه یې نه ده احساس کړې. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوه شي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوه شي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یوه وخت خپرې شي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده څو سره وپوهېږو چې هویت څه مانا. آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلېږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی، او دا یاد شاعر له اوسني زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتا د تلپاتې والي احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشران د ماشومتوب د لاساتللی وختونو حسرت کوي. شای همدا علت پوي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. لا دونیسا په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، ده په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده او ده بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وایي چې زموږ داسې ټولنه ده چې اکثر خلک یې په مرګ بوختي ژوند یې هېر دی. دوی مرګ راژوندی کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره غږېدلی یم چې تر اوسه یې په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته یې سپارلی دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلان ده، د ازادي راډیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېږلې. مننه ترې کوم او کیسه یې سره اورو.
د کال لمړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم، وریځ ده او پکې کومړې خولې راماتې دي. له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم. بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه سلولار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوسته و، را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خنداش نه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې پاکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. د دې واورې صفتونه کول، خو ما لا یخ سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی وو. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار و روزګار ور خراب کړی وو. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. جر جر خبرې خلاصې کړې، بیرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستې، هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې 15 ځله وکتل. تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. لنجلی سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په شخص ثبت شوي دي. د دې کتابونه یوه لویه برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اورېدلی شي 500 کتابونه په خپل شخص ثبت کړي دي. له ښاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زه ورته یو کوچنی سټوډیو لرم، سټوډیو کې کتابونه ثبتوم، هلته یې ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې خپور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخته پروسه نه ده که چېرته داسې منظم سټوډیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده، سخت ده، دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډیر اوږدو اوږده هم وي چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډیری وخت ستونه یاري نه کوي ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستونې کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چارې دي. موږ ته د خدای انسان کې انشاءالله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب کله چې تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ غږ باندې لولئ کنه زه د راډیو دی بیان په صفت خپله تجربه کله اوریدونکو سره شریکه کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چې عادي خبرې کوي لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري. کله چې یو کتاب تاسو لولئ تقریبا څومره مخه یو ځای لولی په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټوله ثبتوي که څرنګه
فرق کوي؟ کتاب نو چې کتاب څومره دی، د کتاب زخامت څومره دی، سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې ثبت کړی دی، یعنی له یوې مخې مې ثبت کړی دی. او کوم کتابونه چې بیا اوږدي یا ډېر د لیکلو دغې شیوه یو څه سخته وي، بعضې کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر ښه شکل باندې لیکلی وي، یعنی لوستلی ډېر اسانه، کوم تکلف نه غواړي. په دې کښې به زه د خدای بښه دي نصیر احمد احمدي صاحب یادونه وکړمه چې ډېر ضرور ده. هغه داسې کتابونه لیکلي، داسې ناولونه لیکلي دي چې د اول نه تر اخره پورې سړی په یوه ساه باندې ووایم سړی نه ستړی کوي. او غږ کښې وي رښتیا دلته مسله د غږ ده چې غږ بیا فرق کوي، یو څوک په لوړه ټیمپو باندې غږېږي نو په غږ کښې بیا فرق راځي. نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی، نو بیا ورته ګورم. ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی، تر دو ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم. داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره، په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله ناکله مکالمې هم سره فرق لري، په هغه وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړې ده چې په یو څه تغیر آواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې؟
ناول کې کوشش مې کړی دی چې داسې یو تفاوت پکې راشه چې یو څوک چاته غږ کوي، خو داسې مې نه ده کړی چې د کرکټر په آواز باندې غزه وکړمه. بیا دا طریقه ورته کاروومه چې له لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري.
دلته او بخشې دلته په مکالمه کې کله ناکله داسې بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې هلته په لوستلو په وخت باندې ته پوهېږې چې دا د بل چا خبره ده، مثلا دوه ټکي شي داسې نه یې ورته لیکلي چې فلاني وویل چې زه داسې کوم، نو کله ناکله نثر ورته بدلوي او که نه؟
دا نو بدلېږي ورته اوس دغه طرز د لوستلو بیا ورسره فرق کوي چې راځي فلانی مثال احمد محمود ته وویل، نو بیا دې وخت کښې زه یو خو دغه خپله درېدا په دغه ځای کښې معلومېږي چې سړی ودرېږي او بیا بله جمله شروع کوي، او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز.
مثلا د دې لپاره سې اورېدونکي په دې خبره باندې یو څه ډېر پوه سي، مثلا یو لیکوال لیکي فلاني میز په سوکو ووهه زه بازار ته نه ځم، دا دلته د ده جمله داسې یعنی بازار ته دی نه ځي. دلته که چېرته په وینا کې داسې ونه وایې چې فلاني میز په سوکو ووهه او ویې ویل، نو بیا دغه بله جمله باندې ممکن اورېدونکی پوه نه شي، او که چېرته وویل وویل په وینا کې زیات راشي بیا هغه د مکالمې نثر یو څه بل رنګ کېږي نه؟
دا خو به په د لیکوال پورې زه دته ډېر هدف فکر کوم چې لیکوال پورې تړلی ده چې هغوی څه رقم لیکلی ده دا متن. که چیرته غوی متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ولوستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي، نو اشتباه به بیا پکې راځي. زه فکر نه کوم، زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري. نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار هم ورباندې نه دی کړی، چون دغه هم نوې ده. د کتابونو د ثبت مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و. نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار هم نه دی شوی، او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي. به
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړي دي، د اوریدونکو نظر مو ترلاسه کړی دی چې هغوی څه وایي؟ یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې و. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېر علاقه په ناول کې ده. او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لغه کتاب پلورنسی چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستې؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له ښاغلي حکمت څخه په مننې، له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
Look at all the rush of me through one of the جانا زمان.